په خبرو کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډېره په یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د پیښور کوټه او اسلام آباد په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د محرم پر مهال د امنیت لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون بریدونو داعش وسلوالو ته مرګ ژوبلاړولې او د ملګرو ملتونو مشر ویلي په یمن کې د وحشتناکې جګړې محاسبه پکار ده. او اوس د خبرونو تفصیل. په ټول پاکستان کې د نهم او لسم محرم پر مهال د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوی دي. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي د پیښور په شمول ټولو صوبا کې د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي دي. د لړکی هنګوز ضلع تر ټولو حساس ګرځول شوی چې پکې د چارواکو په وینا د پولیسو د مرستې لپاره پوځي او نیم پوځي ځواکونه هم ځای پر ځای کړل شوی دي. د یاد ضلع د پولیسو مشر شانزار 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د هنګو خار کوم برخو کې امام باړي دي او په کوم لارو د شیاګانو جلوس نتیریږي د هغو د حفاظت لپاره ځانګړي اقدامات شوې دي. نوموړی وای
آرمی فرنٹیئر کانسٹیبلی اور پولیس ڈپلائمنٹ ہے ان شاء اللہ ہر لحاظ سر زمون سیکورٹی مکمل ہے. دفعہ 44 میں لگے دل دے ان شاء اللہ امید دے چاہے اور زمون سیکورٹی تکمی نہ دے تم رجے تھریڈ دے آگے مطابق مون سیکورٹی مکمل کر ناکہ بندیا نکڑ دے آگا لار بانے روف ٹاپ لگول دے ہر چاہ.
نن د محرم نهما او سبا لسمه نیټه دا ورځ ټول مسلمانان د حضرت امام حسین د شهادت ته په عقیدت او احترام نمانځي او شیعاګان په دې ورځو کې ځانګړي ماتمی جلوسونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان خارجه تګلارې د ناکامۍ سره مخ دي چې هیواد د یوازې کېدو اړخ ته بیایي. نوموړي پرون په سواد کې ویل سي ته د وینا په وخت وویل په کار دي چې پاکستان په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. دی وایي د لړکی هر ډول مرستو ته تیار دي.
پرومن افغانستان نه بغیر د پرومن پاکستان تصور چې دی دالې ونتو که سلوب دې کوشش پکې مونږ کولی شو یو ځل مخ کې کړو چې اشرف غنی صاحب راځي نه اسلام آباد ته مونږ ورپسې جرګه لاړو. اشرف غنی صاحب هم په دې ته جوړ کړه چې هغه هغه جرګه ومنله او هغه اسلام آباد ته راغی. خو چې تر کومه پورې دواړو مملکتونو په شریکه دا فیصله نه کړې چې زما خاوره به د بل خلاف نه استعمالیږي تر هغه پورې دا مسله نه آئی.
اسفندیار ولی خان په دغه موقع د خیبر پښتونخوا په واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې وکړې او ویل چې د یاد ګوند لخوا د غیر جمهوري ګامونو خلاف بل جمهوریت سره ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 اونۍ د قامی سلامتی کمیټې په غونډه کې د شو خبرو اترو په اړه د ډان ورسپانې په ریپورت کې ریپورت په حوالہ نوټس اخیستې ده. ویلې دي چې په دې کې د ککړو کسانو پر ضد کاروي وکړل شي. 13 ورځ د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې راغلی چې د ګل په ورځ د پوز مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. په دغه موقع د داخله چارو وزیر چودری سالی خان او د خزانه وزیر اسحاق دار هم موجود وو. د دې بیان تر مخه ټول مشران په دې متفق وو چې په دغه ریپورت کې هیڅ حقیقت نشته او دا ډول ریپورت خپرول قومي سلامتی د خطر سره مخ کوي. یاد دی چې په دې ورسته یو کې د ډان ورسپانې په یو ریپورت کې راغلی وو چې وفاقي حکومت پوځي چارواکو ته ویلي چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته نکړل شي نو هیواد به په نړیواله کچه د یوازې کېدو له خطر سره مخ شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون بدون یو شمیر داعش وسلوال وجلی. چارواکي وایي چې د شفق سیلاب په نوم پیل شو عملیاتو په لړ کې په 13 غنټو کې د ننګرهار په چین او حس کمینه ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون بدونو کې د داعش 13 وسلوال وجل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاالله خوګیانی نن سهار مشال لري ویل چې د چین ولسوالۍ په باندر سیمه کې ډرون برید 2 او د حس کمینه ولسوالۍ په شیخانو سیمه شپک تنه داعش وسلوال په نخه کړیو لمنځه وړي. خو ګیانه زیاته وی چې په هڅه کمینه کې د عثمان په نوم د داعش وسلوالو یو کمانډان هم په دغه بریټ کې وجل شوی دی. داعش وسلوالو تر دې دمه په دې اړه رسنیو تاسو نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په یمن کې د روان بحران په اړه د محاسبې لپاره غږ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په یمن کې د جنازې په مراسمو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 140 تنه وژل شوي وو. داسې انګېرل کېږي چې بمباري د سعودي عرب هوایي ځواکونو کړې ده. بان کی مون پرون خبریالانو ته وویل د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد هوایي حملو په یمن کې ډېر زیات تاوان رسولی. روغتیایي مرکزونه او ملکی ودانۍ ویجاړې شوې دي. بان کی مون ټینګار وکړ چې په کار دي په یمن کې د وحشتناکې جګړې په اړه محاسبه وشي. د امریکا د ولسی نمائندګانو د ایوان سپیکر پاول راین وروسته له هغې د ریپبلیکن ګوند د ولسمشریز کاندید ډونلډ ټرمپ د ملاتړ نه کولو خبره کړې چې د ټرمپ لخوا د ښځو په اړه څرګندونو ډېره غوسه راپارولې ده. پاول راین چې پخپله هم د ریپبلیکن ګوند یو سینیئر منتخب مشر دی د خپل ګوند نمائندګانو ته وویل په راتلونکي 8 نومبر کېدونکي د ولسمشریزو انتخاباتو نه وړاندې به د ټرمپ لپاره کمپاین ونه کړي. هلته ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې ویلي پاول راین دی سره په جنگ وخت نه ضایع کوي. بلخوا د هیلری کلینټن د کمپاین کوونکو لخوا ویل شوی دا ډیره حیرانوونکې ده چې راین د خپل ګوند ملګرو ته د ټرمپ لپاره د کمپاین نه کولو خبره کړې. او بل خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې د تیلو پیداوار منجمد کولو ته تیار دی او دا راز د تیل پیدا کوونکو هیوادونو د تنظیم اوپیک لخوا د تیلو بیې د لوړولو لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د دې څرګندونو په ترڅ کې د تیلو بیې په روان کال کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. پوتین پرون په استنبول کې د توانایي په اړه د نړیوال کانفرنس پر مهال وویل روس د تیلو پیداوار محدودولو لپاره په ګډو اقداماتو کې برخه اخیستلو ته تیار دی او په نورو تیل برآمد کوونکو هیوادونو هم غږ کوي چې دغه سری وکړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د موسم حال درکوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری نن په ټول پاکستان کې د محرم د نهمې د ماتمی جلوسونو لپاره د چارواکو په خبره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د خیبر پختونخوا هنګو ضلع چې د صوبې یو له حساسو سیمو ګرځول شوي پولیسي وایي امنیت یې سخت کړی دی.
ریپلای مشه انشاءالله هر لحاظ سره زموږ سکیورټی مکمل دی. لاکه بندیان نکړ دی، هغه لار باندې روف ټاپ لګول دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په سوات کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې په سیمه کې د پاکستان پر یوازیتوب اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د هیواد واکداران باید دغه خبرې غم وخوري.
یو کس تک دی گاون کې مونږ سره اودرېدو ته نه دیتا او مونږ خو بېغم اسلام آباد کې ناست یو او وینا سب ٹھیک.
او د پېښور پر آرمی پبلک سکول د 2014 کال د وسلوال برید د وژل شوو ماشومانو میاندې او پلرونه لا هم د دغه پېښې د رڼو پلټنو غوښتونکي دي.
مونږ ثبوت وښایه، تاسو څوک نیول، دا خو زباني خبرې دي چې اسنه قبول کر لیا، اسنه قبول کر لیا.
هیله داله مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راځو. په پیښور کې د محرم د نهمې مرکزی جلوس د صدر بازار له حسینیا هال څخه راوتلی او شاوخوا 800 پولیس سرتیری د امنیت ساتنې پر دنده ګمارل شوی دي. د محرم د نهمې او همداراز د لسمې د ماتمی جلوسونو لپاره د پیښور صدر او مرکزی ښار تړل شوی. دغو امنیتي ګامونو له وجې د پیښور په چمکنو کې افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د رجسٹریشن مرکز هم د دوه ورځو لپاره بند کړل شوی دی. غلام غوس له پیښوره تفصیل راکوي.
د محرم د نهمی او لسمی د ماتمی جلوسونو لپاره پیښور ښار سیل کړی شوی دی او د پیښور صدر، خیبر بازار، قیسخانی او کواټۍ سره نږدې ټول بازارونه د دوه ورځو لپاره تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نه د خپور شوي بیان تر مخه د محرم د نهمی او لسمی لپاره په پیښور چمکنو کې د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدلو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مرکز اوس هم د دوه ورځو لپاره تړل شوی دی او افغانستان ته په تورخم پوله د کډوالو د تګ راتګ دغه عمل ودرول شوی دی. د محرم د نهمی او لسمی لپاره د پیښور په شمول دولس ضلعې حساسی ګرځول شوی دی او د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمه وایي په حساسو دولس ضلعو کې به د جلوسونو په ځایونو کې د موبایل ټلیفون سرویس هم بندول کیږي. د محرم د امنیت لپاره تیره ورځ د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن د هنګو ضلع او نورو ځایونو دوره هم کړې ده او ویلي دي چې د امن قایمولو په لاره کې د خنډ اچونکو پزت به سخته کاروایی کولی شي. پیښور کې د محرم د نهمی مرکزی جلوس د صدر د حسینی حال نه راوتلی دی کوم بچی په پوارچو کې نماز زهرین ادا کوي او تر ماښامه پورې به پای ته رسي. او د پیښور د سی سی پی او طاهر خان په وینا اته سوه پولیس اهلکار یوازې د دغه جلوس نه مخکې او شاته ځای په ځای کړل شوي دي او 1500 پولیس اهلکار په پیښور کې په نورو ځایونو ځای په ځای کړل شوي دي او د یو دریو سی سی ټی وی کیمرو د لاري په پیښور کې د جلوسونو سارنه ترسره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې پولیس چارواکي وایي په سیمه کې د عاشوري مراسمو پر مهال د تروریستي پیښو کېدلو خطر دی چې له وجې دغه ځای تر ټولو زیات حساس ګرځول شوی دی. چارواکو په خبره امنیتي ګامونه لا پسې سخت کړي خو ځایي شیعه مشران بیا له دغه حکومتي امنیتي ګامونو څخه ډیر مطمئن نه دي. طارق اورگزے رپورټ راکوي.
د هنګو پولیسو مشر ډی پی او شاه نظر مشال رډیو ته وویل د دغه ورځو په مناسبت امنیتي پلان ترتیب کړی او د ښار په مرکزي برخو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي چې د ترهګرۍ پیښو مخه ونیسي. شاه نظر وایي د ښار ټولې هغه مرکزي برخې چېرته چې مامبړې دي او یا د شیګانو جلوسونه به تیریږي هغې سره سره بازارونه هم تړل شوي، لارې کوڅې بندې دي او د خلکو تلاشیانې اخیستل کیږي.
آرمی فرنټیر کانسټیبل او پولیس ڈپلائی مجھے ان شاء اللہ ہر لحاظ سر زمون سیکورٹی مکمل دے دفعہ 144 لگی دل دے ان شاء اللہ امید دے چاہے زمون سیکورٹی پہ کمی نہ دے تم رجے تھریڈ دے آگے مطابق مون سیکورٹی مکمل کر ناکہ بندیا نکڑ دے آگا لار بانے روف تاب لگول دے ہر چاہ
دا پولیس و مشر پہ خبر آپ سیما کے تر نامعلوم وقت پورے دفعہ یو سلسلو سلویخ دنافس کے دورستہ پہ خار کے پہ موٹر سائیکل ڈبل سواری لاؤڈ اسپیکر پہ استعمال پیٹرول اور یہ کیمیکل پہ خرچولو تورو شیشو اور اسلحے پہ نمائش پہ بندی لگی دلے دا دہنگو سید حسین علی شاہ حسین چې د شیعاګانو ځایي مشر د مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د نهم او لسم محرم الحرام پر مهال د امام باړو او جلوسونو حفاظت لپاره چې کوم ګامونه پورته کړی شوي دي له هغوی څخه دوی مطمئن نه دي ځکه چې ځینې اوس هم داسې ځایونه شته چې هلته د سیکورټي ضرورت دی.
اتحاد خپل کې اتفاق ڈیولپ کړی دی چې ان شاء الله تنخواګر ته په دې علاقې کې د دغه ځای مکان ملي.
دا شوري ورځ چې د ټولو مسلمانانو لپاره ډېر اهمیت لري په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې لمنځل کیږي. د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په هنګو کې هم په 1300 کالونو کې په دغو مراسمو کې په شیعاګانو ځانمرګي بریدونه او چودنې شوي چې د دې له وجې پولیسو دا ځل هم سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي. طارق اورگزے مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د بلوچستان اعلی وزیر د کوټه په ګډون د صوبې په یو شمېر نور برخو کې د عاشوري مراسمو لپاره پر پورته کړل شو امنیتي ګامونو تسلی ښودلې. بلورتا د سیمې دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې د حسنیانو د قربانیو په پام کې نیولو سره په خپلو کې مینه، محبت او ورورګلوي پیدا کړي. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری له لورې په خبره سوي و بیان کې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو زور ورکول سوی دي چې د مورم په نامه او لسم ورځ دي د امنیت ټینګولو لپاره نور کلک ګامونه پورته کړي چې دغه ډول د نوموړي په وینا د دشمن هر هڅه پر وخت باندې ناکامه وګرځول سي. بلخوا ته د صوبې نامتو عالمانو هم د ولس څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دې په دغه شو ورځو کې د ورولګلوۍ واګې په لاسونو کې ټینګې ونیسي. په دې اړه نامتو مذهبي سکالر ډاکټر اتاورېمان و مشال ریډیو ته وویل
زموږ کې هر یو سړی چې کم ځای کې دی هغه په دې خبرې باندې د ځان دغه کې چې موږ و امام حسین رضی الله تعالی عنه منو چې هغه د پاره څوک څه کوي د هغې مرسته او کمک کوو او په اس خل فشار او انتشار او نه اتفاقی او په تفرقه کې خلق نه اچ دا علماء چې تقسیم د داوند تنظیمي په وجه تقسیم دا. او بیا کریمینل چې دی هغه ته ډیر سره نظر وکي چاګه کم خلق دي چې په دې حالاتو کې استفاده کوي حکومت د اخر لاسونه سرګند کی
د دې عالمانو په وینا چې د امنیت ټینګول په خاطر ولس د یو بل سره وژه په وژه ودرېږي په دې اړه به غوښته د کوټې د کنداري جامع مسجد و امام کاری انوار لکته چا چې وو نه لمخه د وسلوالو کسان له لوري د هزاره قبیلې د میرمنو و نه حق وژنو ته ګوتونه ولا
اس زنانہ وجلے شلے یقینا دا خو بالکل دا اسلامی تعلیمات خلاف عمل دے بیا غی سرا پر ٹرین کیوں حادثہ وشلا پاکستان کے دا ڈیرو ادارو لاس دے اور سکم چے کشیدہ حالات تی کم ملکنو سرا دا غی دا طرف نا دل تک دارنگے عمل کے دل بعید نی دی نم چے دار چاو لگی او خجدا مسئلہ دا حضرت حسین دا صلح اور دا امن عالم بردارو امت لپکار دی چے دا اللہ دا پیغمبر دا دی نسی دا کردار چے دی آغا مخامہ خونسی اور دا امت دا وحدت لپارا کارو
تا دا کوٹی دا پولیس مرستیال مشر او درزاک چیما پوینا چو دوی پا کوٹا کی دا لسم مورم دا جلوس لپارا وزر پولیس زی پرزای کردی دی دا غداول با دا سرخی الو تا کی دا لاری هم دا جلوس سار نکیجی د دې ترڅنګ په ټوله ورځ موبایل سرویس هم بند وی ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی د سیمه هیوادونو دا وخت د پاکستان له ملګرتیا لاس اخیستی او د هغه هیواد حکومت باید د خبرې غم وخوري نموړي چې پرون یې د خیبر پختونخوا په سواد کې وی ولسی غونډه ته وینا کوله زیاته کړه چې د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې اول په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي اسفندیار ولی خان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر سیاسي سوچ او تګلارې هم نیوکه وکړي دغه د دغو څرګندونو تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان سوات شاډیرې کې د پارټۍ غړو ته لوی جلسه کې ویلي چې دا وخت د پاکستان ټولې پولې محفوظ نه دي او کچري په پاکستان حمله وکړه شو د جواب ورکول توان نه لري دوی ویل چې پاکستان په منطقه کې یوازې پاتې شوی دی
نن خو ځان نه ګیر چا پیرو ګوره په خره قسم ځان لمیار پرې نه خود یو کس په دې گاون کې مونږ سره درېدو ته نه رتا او مونږ خو بیغمه اسلام آباد کې نه شو او نه وسب ټیک
اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان سره دا وخت پاکستان تعلقات د تشویش وړ دي او دغه کې کمی راوستل لپاره دوی هر قسمه مرستو ته تیار دي
چې د پرومن افغانستان نه بغیر د پرومن پاکستان تصور چې دی دالې ونتو که څلوک ډیر کوشش پکې مونږ کولی شو یو ځل مخ کې کړو چې اشرف غنی صاحب راځي نه اسلام آباد ته مونږ ورپسې جرګه لاړو چې غنی صاحب هم په دې ته جوړ کړه چې هغه هغه جرګه ومنله او هغه اسلام آباد ته راغی خو چې تر کومه پورې دواړو مملکتونو په شریکه دا فیصله نه کړې چې زما خاوره به د بل خلاف نه استعمالیږي تر هغه پورې دا مسله نه حل کیږي
د پاکستان سیاسي حالاتو په اړه اسفندیار ولی خان وویل عمران خان چې کومه لاره اختیار کړې ده دغه د سیاست ټیک طریقه نه ده
اوس ټولې مسلې د ملک ختمې دي وایي مونږ به اسلام آباد باندې که دا بندولو خبر شي په خدای مې قسم یې دو ګنټو نوټس دی لی و نور زور کوم که دا په خور د ندی په دو ګنټو نوټس باندې بند نه کړو راشه مال مخته وتا دا څه ست دی ما ته پتا چې را کپتان مضبوطه د وزیر اعظم نه شخه تلې ضرورت دې دي چې کوخته جمهوریت او طریقه دا د عیني او طریقه دا پاره طریقه دې راشي سر سترګو
دوی په پاکستان کې د فوج لخوا وخت تر لاسه کولو امکان درت کړو خو ویل چې دوی په جمهوریت یقین ساتي او د هر قسمه غیر عیني لارې به مخالفت کوي
اے ان پی به هیڅ قسم یو غیر عیني غیر جمهوری قدم حمایت نه کوي مخالفت به کوي په کلو میدان به کوي ولعربي وتقود غير اني وغير جمهوري قوات المقابله بكثير بنكو
بدغه مقاده وامن شنل جون صبي مشر امير هيدر خان هوتي دزل سواد مشر شير شاه خان او نور بشران هم ويناغاني اوكړي نياز احمد خان مشال راديو سواد
د مشال راديو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپغو پر دغه سپوخ پريږي
منځنه سپا شپکسوا يويش كيلو هرتز
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د حکومت په یو ټول پښتنه کې د قبایلو رائے معلومی کی. نوموړي پرون په پیښور کې وی خبری غونډې ته په وینا کې زیاته کړه، تر هغه چې په بے کور کړل شوي قبایل په خپلو سیمو کورونو کې بیرته په ځای کړل شوي نه وي، د فاټا لپاره د اصلاحاتو خبره بے معنا ده. مولانا فضل الرحمن همداراز ویل افغان کډوال باید په باعزته توګه خپل وطن ته ستانه کړل شي. خالد خان له پیښوره رپورټ راکوي.
دا جمعیت العلماء اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی، قبالی سیمو د پاره په اصلاحاتو کې د قبالی اولس رائے معلومولو د پاره دی ریفرندم وشي، چې دوی په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي، ځانګړي صوبه غواړي، یا په خپل زوړ حیثیت کې پاتې کېدل غواړي. دا ګل پورز د خپل ګوند صوبایي سیکریټ کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل، باید چې د قبالی سیمو د مستقبل بل په حق لا دا څه قسم فیصله نوړان دی په ټول هیواد کې سرشمیرنه وشي. هغه زیاته کړه چې د دوی ګوند د اصلاحاتو مخالف نه دی، خو دا نورو وړاندیزونو په شان دی، دا ریفرندم آپشن هم کې خوځل شي.
سپور چې د هغوی زندگی بحال شوی نه، په دغه حالت کې دوی باندې یو نظام مسلط کوي، دا به یو جبر وي. هغوی سره دا ټول آپشن تاسو برقرار وساته، او لکه څنګه چې تاسو وایئ چې 15 کورونه پس په موږ د انضمام عمل شروع کوو، دا سپیس تاسو یو 15 کاله یا 10 کاله ریفرندم نه پاره وکي او قبایلونه باقاعده تاسو کوي.
د افغان کډوالو د واپسې په حق لا د یو پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل، تر څو پورې چې افغانستان کې د افغان کډوالو د سویدو لپاره زمينه پوره شي نه وي، تر هغه پورې د هغوی د پاکستان نه په زور اونويستل شي.
هلته حالات خراب دي، په دغه حالاتو کې هغوی ته واپس لګولو لپاره باید چې موږ هلته یو زمينه هم جوړ کړو، او ډېر په عزت او اکرام سره کورونو ته واپس کړو، چې دا کوم انداز دی واپس کېدلو دا د پښتنو روایت نه دي او نه دا عزتمند روایت.
دا چین پاکستان اقتصادي رادارې د مغربي لارې په حق لا دا خیبر پښتونخوا موقف باندې مولانا فضل الرحمن وویل، چې صوبایي حکومت او بیا په خصوصي توګه د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک په سی پیک باندې خپل بیان وخت په وخت بدلوي، او په کار دا چې صوبایي حکومت په دې سیاست نه کوي بلکې حقایق ته کام ته وړاندې کړي.
باید چې موږ وفاقي حکومت خبر کړو، ته وزیر اعلی وفاقي حکومت خبر کا چې تاسو ما سره دا خبره کړو په دې کې خدای وي کم راغلی نه او نه خبرې مذاکرات به کوي، مشروط به کوي، ځان ته یو پروتوکول جوړي. نو چې یو حکومت وي د صوبې او هغه د کوروډور د الف بی جمله نه خبر، او هغه وایي چې زه نه یم مطمئن او زه نه یم مطمئن او زه نه یم مطمئن، او دې باندې خبره نه خلاصيږي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي ناستې په حق لا د جمعیت العلماء اسلام مشر اوایل چې عمران خان او د هغه ګوند د احتجاجي ناستو په ځای د خیبر پښتونخوا د پرمختګ او د صوبې حقوقو د پاره خپل سیاسي حل ځلې زیاتې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان له یو شمیر سیمو د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت دې دا ظلم نه ورسره کوي چې په دې یخ موسم کې خپل ورانو ویجاړو کورونو ته بیرته ولیږي. د دوی په خبره حکومت دې یې رجسټریشن وکړي، خو کورونو ته د واپسۍ لپاره د راتلونکي کال تر پسرلي پورې وخت ورکړي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي بیا وایي د کډوالو دغه غوښتنه به له اړوند حکومتي او امنیتي ادارو سره شریکه کړي. سیلاب مسعود له سیمه رپورټ راکوي.
اسویلی وزیرستان کې د بدر څلوېشتي قبایلانو ویلي دي چې میژا د واپس تک د پاره رجسټریشن کړای دی، خو ژمی را روان، کورونا موړنګ، د شین اسمان لاندې به ژوند تېرول ډېره ته مشکل وي. حکومتي چارواکي دې مهرباني وکړي چې د میژ د پاره د بیرته لېږدولو موده د راتلونکي کال د درېیمې څلورمې میاشتې پورې راته وغځوي. یو قبایلي ډاکټر خان په دغه باریکشې په رنگ جاگی جی
مشت للی وی مشت کیم کورینا وکاتل یو کور پکشه محفوظ ندا ده ووره علاقه دو ووره چی جی پا دی بیا مشت داغا عرض کهی افسر بلا پره دا خبره ورا سی جی جشتشن دا وسی پا خرخه پا دیکش دا بیا دا خلک رو پاشی مارچ اپریل کش دا لور شی چه آغازوی دم را خوی چه پا تنبیک شه خوشپاس ابو کولای شی
پا دگی رنگ خبره ده ملک زندور نا هم وار وای
دش راونگی نا در اخلا لندایوم سینیتی جا تنگالای مشتا بوسپا بدر خوندیاخیل کیکاری سروی تری شانگی پورا جاور درامن خیل یو خود داکش بلکل روغا میلا بلکل نستا دای گسار پتی نای بلکل نستا در اصوله دای چه پاکش یواش پاک و زاره دا دیر مشکل دو خلا لور چه دیر خلکو بدا خبر شی چه را دقی وول کی چه کم دا اصوله دا غنام رشول میش دا درخواست کی چه دا دیمیش خپل ملک دای خپل وطن دای خام خاتی ها چه یم چکروی سوراوی بیا ها چی و علاقه در دادا وشی چه میش دا رجیسترشن وشی و چه میش دا دامو لادروکو چه 2017 دریم امیاس تلوار امیاس
د سیمه مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب د کبالیانو دغه خبره په دا رنگ وزبا بوله
مونږ ته کوم ټارګټ راکړل شوی دی هغه د 2016 پورې چې یو کس هم آی ډی پی نیوی دا خبره دی بالکل بجاره دا مونږ منو کوم مونږ ته دا خبره کوي چې کوم داسې علاقې دی کورونه دي ناغه کې مونږ تاسو ته درخواست درکو هغه درخواست دی مونږ ترا کې او مونږ مخکې بل د مونږ کوم مشران ناسې فاټا سیکریټ کې آرمی اتارټیز دی هغه ته بخامخاره سو په دې باندې سلام مشاورت کو
دغه کبالیانو دا هم جواب تکړه چې خلید بدر چلوشتی کبالیون نه د لدام کین تحصیلونو غټ شمیر کبالیون په دغی رنگ مشکلاتو سره مخمخ دی حکومتي چارواکي دی د میجا او د دوی دغه شریکه مسله زر کی را تسامه کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
د محمد جن صاحب په امبار تحصیل کې د اوبو ذخیره کولو لپاره 15 حکومتي پروژې منظور کړل شوي دي. د سیمې کروندګر او عام خلک دغو پروژو ته خوشاله دي او وایي چې په ترڅ کې به د دوی د اوبو خورو او همداراز د څښلو د اوبو د نشتوالي مسأله تر ډیره حل شي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په امبار تحصیل کې د اوبو ذخیره کولو لپاره 15 حکومتي منصوبې منظوري شوې. د دغه منصوبو د پوره کېدو وروسته به هغه اوبه چې د چینو نه خوړونو کې بهیږي د واړو بندونو په واسطه به راغونډول شي چې ګنې د کروندو لپاره په کار راشي. د فاټا واټر ریسورس ډیولپمنټ پروګرام یا د قبایلي سیمو د اوبو او نورو وسیلو د ترقۍ ادارې په مهمندو کې 15 پروژکټونه منظور کړي چې یوازې د امبار پکې 15 بندونه یا واټر شیټ شامل دي. د امبار په غرونو کې قدرتي چینې شته او د دغه غرونو اوبه ضایع کیږي او ولسه د ذخیرې د بندوبست غوښتنه کوي. ملک صاحب خان وایي
د غیو دیم چې کوم برانه جوړ شي په سمونه جربونه زبکه به دغه نه باز شي دغه څه بیا د کویان اوبو هم ته کوم د نږدې کیږي.
ګلال شاه نوم یو تن وایي چې هغوی د کروندو نه علاوه د څښلو د اوبو هم ډیر مشکلات لري. باید حکومت د هغوی اوبو د ضایع کېدو نه بچ کړي.
موږ ډیر لري لري نه راوړو د غرونو نه راوړو د قدرونو نه راوړو موږ ته هیڅ سم نشته. ټول زه بخپل راوړم زموږ زنانه راوړي دغه بازار زموږ روزګار دی په خورو باندې پیټي میټي راوړو به دغه لانجه ده.
او هم دغه غوښتنه مې چې کوم محل پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی محمود اسلم وزیر ته وړاندې کړي نو هغه وویل
چونکه محمد ایجنسی غټه ډیره زیاته ده باجوړ ایجنسی نه د دوه ګونه زیاته ده لکه ایر ډیره زیاته ده او دلته د اوبو لیول هم ډیر کم دی. نو واحد پوخ حل یې دا دی چې موږ دلته ډیمونه جوړ کړو په دې باندې ښه په زور شور سره کار روان هم دی.
او یاد دې وي چې دغه منصوبې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا منظور شوې دي چې په بارنه بندونو کار به پرې په راتلونکو 100 میاشتو کې شروع شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو مشال رادیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان خارجه تګلارې د ناکامۍ سره مخ دي چې هېواد د یوازې کېدو اړخ ته بیایي. نوموړي پرون په سوات کې ویل چې ته د وینا په وخت وویل په کار دي چې پاکستان په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. په ټول پاکستان کې د نهم او لسم محرم پر مهال د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي د پېښور په شمول ټولو صوبه کې یې د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي. د لړکې هنګو دل تر ټولو حساسه ګرځول شوې چې پکې د چارواکو په وینا د پولیسو د مرستې لپاره پوځي او نیم پوځي ځواکونه هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون بریدونو یو شمېر داعش وسلوال وژلي دي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د شفق سیلاب په نوم پیل شو عملیاتو په لړ کې په تېرو 24 ګنټو کې د ننګرهار په چین او هسکه مینه ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون بریدونو کې د داعش 13 وسلوال وژل شوي دي. داعش وسلوالو تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په یمن کې د روان بحران په اړه د محاسبې لپاره غږ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په یمن کې د جنازې په مراسمو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي وو. داسې انګېرل کېږي چې دغه بمباري د سعودي عرب هوایي ځواکونو کړې ده. د امریکا د ولسی نمائندگانو د ایوان سپیکر پاول راین وروسته له هغې د ریپبلیکن ګوند ولسمشریز کاندید ډونلډ ټرمپ د ملاتړ نه کولو خبره کړې چې د ټرمپ لخوا د ښځو په اړه څرګندونو ډېره غوسه راپارولې ده. پاول راین پخپله هم د ریپبلیکن ګوند یو سینیئر منتخب مشر دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هېواد یې د تیلو پیداوار منجمد کولو ته تیار دی او دا راز د تیل پیدا کوونکو هېوادونو د تنظیم اوپیک لخوا د تیلو بیې د لوړولو لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د دې څرګندونو په ترڅ کې د تیلو بیې په روان کال کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رفعت انجم اورو.
جنگ رسپانو په خپل اداري کې لري چې په ملک مسلسل د ګرانه زپلې شوی او خصوصا غریبي طبقې لپاره دا خبر ډېر تشویش ور دی چې اویل اینڈ ګیس اتارټي یا اوګرا د ګیس په قیمتونو کې 6% اضافي منظوري ورکړي او د حکومت رایه غسول لپاره د پېټرولیم وزارت ته خط هم لیږلی. خو که حکومت په دې اړه 15 نومبر پر جواب ورنکړو نو په دې فیصلې به عمل درآمد باقاعده توګه باندې شروع کړی شي. اداري وایي چې اوګرا د وزیر اعظم په هدایت د ګیس ورکولو 15 نه زیات سکیمونه وغځول. مسله وجه چې د ګیس قیمتونو زیاتېدونه پس به دا پیسې د ادارې زیاتوي چې که حکومت اوګرا د قیمتونو زیاتېدونه منې نه کړه نو په کورونو کې استعمالېدونکي ګیس قیمتونه خو به زیات شي. خو د دې له وجې صنعتونو زراعت سری او بجلی جوړولو یونټونو ته به هم زیان ورسي. ادارې خلک لیکي چې حکومت لا پکار دی چې ګیس استعمالونکو او په خصوصي توګه د غریبي طبقې د ضرورتونو او مفاد خیال وساتي او د ګیس او نور داسې ضرورت څیزونو په قیمتونو دې قابو وساتي. ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پنجاب ساحوال سیمه کې په کوئله چلیدونکي بجلیګر لپاره د کراچۍ په پورټ قاسم کې کوئله ذخیره قبول لپاره ځایونه جوړیږي. خو ماحولیات ماهرین او ولس په دې د اندېښنې لري چې بیړونه دا کوله راکوزول او بیا په ټرکونو کې بار کولو په دې عمل کې به کم آلودګي خوریږي نو د هغې نه به زیات نقصان کیږي او د دې له وجې په ماحول به خطرناک اثرات پرېوځي. ادارې زیاتوي چې په داسې وخت کې چې د نړۍ ټول ترقی یافته ملکونه د ماحولیاتي یا چاپیریال آلودګي ختمولو لپاره یوځای شوي دي د دې منصوبې د هر اړخ جاج اخیستل د وخت ضرورت دی. اداري خره کې لیکي چې دا بخوي چې د دې معاملې په اړه په باقاعده توګه د ماهرینو نه رائے واخیستې شي او که په منصوبه کې څه خطرې او نقصان وي چې دا غي مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوي ګارډین رسپانې ولیکنه وايي د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچ هند ته د کار لپاره تللی او پاکستاني او هنرمندانو ته ستونزې جوړې کړې دي. بلخوا د فاینانشل ټایمز رسپانې په ولیکنه کې د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو د مازوره کېدو ستونزه راغستل شوې. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
برتانوي ورسپانې ګارډین په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په تناظر کې په هندي فلمي نړۍ کې پاکستانی هنرمندانو ته د ورپی خو ستونزو موضوع راغستې ده. ولیکي چې په هند کې د سیاست او هنر ترمنځ یو نه ښکارېدونکې کرښه راښکلې شوې ده. هنرمندان د خپل شهرت په سر د پارلیمان څوکو ته رسي او ځینې د خپل شهرت ملاتړ انتخابي امیدوارانو ته ورکوي، خو د ځینې وجوهاتو له امله اوس سیاست په هنري برخه کې سبل ډول مداخلت پیدا پیل کړی دی. د ورځپاڼې په خبره خو په دې نږدو کې په هندي فلمي نړۍ کې کار کوونکي هغه هنرمندان چې مسلمانان دي او د نامې برخه یې خان ده او یا هغه چې تعلق یې پاکستان سره دی د دغه هیواد د سیاست لخوا د سرد مهرې ښکار دي او ځکه د دې له امله دا مهال په هندي میډیا کې په دې اړه تاوده بحثونه پیل شوي دي. ورځپاڼې ته د هندي فلمي نړۍ نامتو هدایتکار کرن جوهر ویلي دي چې په کشمیر کې د وجل شو هندي سرتیرو په مړینې هغه ډېر زیات خفه دی. خو د دې له امله د پاکستاني فلمي هنرمند فواد خان فلم باندې پابندي لګول د کشمیر د مسلې حل نه دی. بلخوا سلمان خان ویلي دي چې هند ته کوم پاکستاني هنرمندان راغلي دي هغه هنرمندان دي نه چې ترهګر. بل دا چې د هغوی کره کتنه هندي حکومت کړې ده نو ځکه یې ورله هند ته په قانوني توګه د راتلو اجازه ورکړې ده. خو بیا ځینې هندي فلمي ستورو لکه انوپم کیر دریس خپل کړی چې په هند کې کار کوونکي پاکستاني هنرمندانو لپاره کار دي چې په کشمیر کې د وجل شو هندي سرتیرو د وجنې غندنه وکړي. سکه هم ځینې پاکستاني هنرمندانو د انوپم کیر په خبر عمل کړی دی خو فواد خان تر دا مهال غندنه نه ده کړې. بلخوا فائنانشل ٹائمز ورځپاڼې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د باروتی موادو له امله د مایوبینو موضوع راغستې ده او لیکي چې افغانستان تر ډیرو مودو په جنگ کې پاتې شو او دغه موده دومره اوږده وه چې دا مهال د افغان ولس د مایوبینو درې نسلونه د دغه هیواد په لارو کوڅو کې د زرګونو په شمېره کې لیدل کیږي. دغو کې ګڼ شمېر هغه دي چې د روسي ساخته ماینونو ښکار شوي دي او د بدن مختلف اندامونه یې له لاسه ورکړي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې موږ د شوروي اتحاد د جګړې مایوبین لیدی شو چې په لارو کوڅو کې خیر غواړي او په ډانګورو ګرځي. خو اوس داسې نوي مایوبین هم تر سترګو کیږي چې د طالبانو لخوا د خښ کړل شوو ماینونو ښکار شوي او عمرونه یې د 20 کالو شاوخوا دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د روسیې او ترکیې ورسمشرانو د ګاز د نلیکې یو موافقه لاسلیک کړه. د دې پروژې د قرارداد لاسلیک د روسیې او ترکیې ترمنځ د لانجې له امله ځنډیدلې و. د ترکیې هوایي ځواکونو د تیر کال په نومبر کې په خپل هوایي حریم کې د روسیې یو الوتکه وویشته چې له امله د دواړو هیوادونو سیاسي روابط خراب شول. پر دې موضوع تفصیل د فرشته جلال زیب رپورت کې.
د ترک سټریم نلیکه به د روسیې طبیعي ګاز د ترکیې له لارې اروپا ته ورسوي. دا موافقه پرون په انقره کې د انرژي په نړیواله غونډه کې چې د نږدې 2 هیوادونو استازو ګډون پکې کړی و د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک مخکې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان سره وکتل او پر دوه اړخیزو مهمو مسلو یې خبرې وکړې. ولسمشر پوتین وویل چې دواړو د سوریې حلب ښار ته چې له ډېرې مودې راهیسې محاصره دی د بشري مرستو پر اهمیت خبرې کړې دي.
Что касается двухсторонних отношений,
да дуархизу алику по истабат муж пергугу масаилу чи дир мухимди ау ла мухтава даки хабари вакре. Муж муафика вакре чи да алику да адикавал ла пара зарви иктаму кон. За хамдараз варам де чекита стасу памра варавам чи да Русия Федерасион прекра кали чи да Туркия дзини маваду тахпил матки чуна пранизи. Да прекра по дзангали да ул да карханизу маваду ау мивей пара кшаведа. Да Ройтерс хабари ажанс по хавала да Туркия улас машар хам таид кали чи ла Путин сарая да Сурия провозят ау نور مهمه مسالو ځنګړي خبري کړې دي چې په هغه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو عادي کول هم شامل دي.
ترکیه روسیه arasındaki normal
زړه لرم چې د ترکیه او روسیه د اړیکو د عادي کولو بهیر په چټکی او موثر ډول جاری وي. مسکو په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ناتړ کوي. د روسیې حکومت له ډیری مودې راهیسې د سوریه په حلب ښار کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو په ملاتړ هوایی بمباری کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نو وویل چې حکومت د تیلو د تولید له کمولو سره هم موافق دی او د تیلو د نرخ تل وړولو لپاره د تیلو د نړیوال سازمان اوپک د پلان ناتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ملګرو ملتونو په کندوز کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ نړیوالې ادارې پرون دوشنبه مشال ریډیو ته وویل په کندوز ښار کې خلک د خوړو دوا او اوبو له کمبود سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په کندوز کې د ثبات له ټینګښت سره به هلته د امنیت د خرابېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل شي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه پرون د دې ولایت یو شمېر استازو او قومي مشرانو په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او د کندوز په ولایتي چوکاټ کې یې د بدلون غوښتنه وکړه. جزئیات بیا هم د فرشته جلال زینا اورو.
ملګری ملتونه په کندوز کې د بشري بحران د پیښېدو له امله اندېښنه لري. د دې سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې مطبوعاتي مسؤل دانیل مویلان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې خلک د خوراکي موادو د کموالي له امله له سخت وضعیت سره مخامخ دي. The UN is depleting funds about the humanitarian situation in Kunduz. هغه زیاته کړه چې د اکتوبر پر دریمه پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې له امله تر 30,000 زیات وګړي له خپلو کورونو تېښته تر سوي او نورو سیمو لکه تالقان، مزار شریف او کابل ته تښتېدلي دي. مویلان څرګنده کړه چې د دوی د اټکل پر اساس نږدې 15,000 کسان مزار شریف ته رسیدلي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په کندوز کې د خلکو لپاره دوا او صحي خدمات ډېر محدود دي او خلک له یو بحران سره مخامخ کېدو ته جديدي. خو د افغانستان حکومت وایي چې لشتلجه او یا میلیونه افغانۍ په کندوز کې د جګړې له امله اغیزمنو شو او کورنیو ته استول شوي چې د هغوی لپاره به د خوراکي موادو پاکو اوبو او سرپناه په برابرولو ولګیږي. د افغانستان د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار په بشپړ ډول امنیتي ځواکونو نیولی او د ثبات تر ټینګېدو وروسته به د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه څېړنې پیل سي. د مرتضوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د خلکو له یو شمېر استازو سره پرون په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به هلته په اداري چارو کې د بنیادي اصلاحاتو طرحه جوړه شي. ولسمشر ټینګار کړی چې اول باید په کندوز کې نسبي ثبات ټینګ شي او بیا به موږ د مکافاتو او مجازاتو د اصل پر اساس اقدام کوو. هغه کسان به چې په خپل کار کې سستي کړي او دنده یې سمه نه ده ترسره کړې باید مجازات شي او هغه کسان به چې په کندوز کې مقاومت کړی او له ښاره دفاع کړي تقدیر شي. د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ هوایي قواوې ملاتړ کوي په کندوز کې په تصفیوي عملیاتو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي په کندوز کې د ثبات تر ټینګولو وروسته شایي د ولایتي ادارې په چوکاټ کې د ممکنو تغیراتو پریکړه وشي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه وو، د ماخام تر شپګو.
د وسلوالو طالبانو اوسنی مشر ملا هبت الله اخونزاده مخکې له دې چې د روان کال په مې میاشت کې د طالبانو مشر غوره شي، کوټې ته نږدې په یوه جومات کې ملا او خلکو ته دیني زده کړې ورکولې. د اخونزاده په خوانی زده کوونکو همکارانو رویټرز خبرې ایجنسی ته د نوموړې د یوه عاجز کس په توګه یاد کړې چې دوی په خبره د سیمې په الحاد جومات کې دیني زده کړې ورکولې. دا چې څنګه هغه ناڅاپه د طالبانو مشر غوره شو، البته د افغان طالبانو، رویټرز دا مسله پر پاکستان د هغه تورونو پر وړاندې کې څېړلې چې وایي اسلام آباد پر افغان طالبانو نفوذ لري او له هغه په افغانستان کې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي. نوریاس نوری تفصیل راکوي.
په کوچلخ کې د اخونزاده د اوسېدو په اړه جزئیات به چې مخکې نو خبره شوې ښایي پر پاکستان فشارونه نور هم زیات کړي چې د هغو سخت دریځو د ځپلو لپاره زیات څه ترسره کړي چې په ښکاره په پاکستان کې اوسي. رویټرز په پاکستان کې د طالبانو د نوي مشر د اوسېدو پر مسلې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نظر اخیستو هڅه کړې، خو په دې وزارت کې د جنوبي آسیا د برخې یو ویاند ورته ویلي چې په اوس وخت کې دا نشي تاییدولی چې ملا هبت الله اخونزاده په تیر وخت کې چیرې اوسېده او اوس چیرې دی. داسې ګومان کېږي چې هغه به اوس د پاکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې چیرې پټ وي، خو مخکې له دې چې د طالبانو مشر غوره شي په ښکاره د بلوچستان په کوچلخ کې اوسېده. نوموړي ته په مې میاشت کې هغه وخت د امیر لقب ورکړل شو چې د طالبانو مخکینی مشر ملا اختر منصور د پاکستان د بلوچستان په یوه بله سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. له دې پیښې 15 کاله مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن وژلی و. حافظ عبدالمجید چې د الحاد جماعت منتظم دی او 2 کلونه له اخونزاده دینی زده کړې کړې وای، کله چې اخونزاده امیر شو له خپل ټوله کورنۍ سره له دې ځایه ولاړ. هغه رویټرز ته ویلي یو سړی په یو وخت هم دینی زده کړې او هم د طالبانو مشري مخته نشي وړلی، که نوموړی دلته وای دا به زموږ زده کوونکو او جماعت لپاره ډیر خطرناکه وای. د رویټرز خبریال چې په وروستیو کې د جماعت ورغلی وای، هغې خونې ته چې ویل کېږي اخونزاده به غرمه مهال پکې لنډه دمه کوله د اوسپنې دروازه ولاړه ده او کله به چې هغه هلته استراحت کوو هغه به کلب کېده او د کړکیو پردې به راښکته کېدې. د خونې دننه په دیوال د اخونزاده نوم لیدل کېده چې په غټو کرښو کښل شوی و. د اخونزاده همکارانو او زده کوونکو نوموړی د شاوخوا 50 کلونو په عمر یو عاجز او آرام شخصیت لرونکی شخص یاد کړی چې د دوی په وینا اصلي ټاټوبه یې کندهار دی. پاکستان وایي د سخت دریځو وسلوالو د ځپلو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخیستی، خو په دې اړه چې د طالبانو نوی مشر دومره وخت په کوچلاخ کې په ښکاره اوسېده، ولې دوی څه ونه کړل؟ په دې اړه د رویټرز کتبي پوښتنې ته د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ځواب نه دی ویلی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز ته ویلي چې له افغانستانه له تیښتې وروسته اخوندزاده کلونه کلونه د کوچلاخ په جومات او دیني مدرسه کې اوسېده او د طالبانو د غورځنګ د عادي چارو د مشرتابه دنده یې مخته وړله. د رویټرز د راپور له مخې یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان له تاریخي پلوه د خپل تاریخي دښمن هند د نفوس په وړاندې له طالبانو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستی دی. پاکستان چې له هند سره یې درې جګړې کړې بیا دغه اداره دوي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی په دې ایالت کې د طالبانو یو منظم حضور په کلکه رد کړی. بوکتی ویلي چارواکي په ټولو شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوالو چې له لسیزو راهیسې په دې هېواد کې اوسي څارنه نشي کولی. هغه وایي دا زموږ لپاره ناممکنه ده چې اټکل وکړو د دغو کډوالو کوم یو به په راتلونکي کې د افغانستان ولسمشر یا د طالبانو مشر کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوخه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ له 13 جولای میاشت راهیسې تیزه شوې. د پیښور په چمکنو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو مرکز ته روزانه یو شمېر افغاني کورنۍ ورځي او تر راجستریشن وروسته افغانستان ته اوړي. هم په پیښور کې د مشال اډیو خبریال غلام غوث پرون دغه مرکز ته تللی او له ستنېدونکو افغان کډوالو سره د راتلونکي لپاره د هغوی پر هیلو خبرې کړې دي.
د افغان کډوالو په مزغو کې د 13-15 کلونو راسي په افغانستان د شوروي اتحاد د حملې نه واخله تر د خپل منځي جګړو او افغان طالبانو او القاعده شبکې د فعالیتونو او د کډوالۍ د ستړي ژوند ډېر تاریخي یادونه پراته دي، خو نن د دوی سره یوازې د دوی په تازه یادونو او امیدونو خبرې اترې کوو.
ما نوم عبدالغیاث دی، ولایت سمنګان، ولسوالی حضرت سلطان، قریه غزنیګر. در 20 کاله ما چکوال په ښار کې تیر کړی. دا اوس هم چې زه د چکوال ښار نه راوتلم ګاونډیان مې راپسې زړل. سیوال خان صاحب بولي مونږ څه ګناه کړې، څه خبر ده چې ته نن وطن ته راځې روانې دي؟ او ما په جواب کې ورته ویل چې دا 15 کاله دی الله تعالی رضا نه و، نن دې مونږ آب و دانه له دې ملک ذاتي کنده شوی ده. او اوس مې په خپل وطن کې خدای مهرباني ده له وړکیا اختر نه مخکې لږ کاروبار کړی ده او کوټې مې جوړې کړې دي او کور مې ګاډی مې ورلوډ کړی.
د عبدالغیاث پرنګ د چینار خان کورنۍ هم د چم گاون د خلکو نه ډیره خوشاله ده او دی وای اوس دوی خپل ګل وطن آبادول واړي.
دا کور چې دا وس باری کې د منډي باولدین ضلع نه را روان دي او دی چې ماشا الله کب خیر او سلامت کې سره را ورسېده. کاروبار هم ماشا الله څه پاتې ده، سمم راټول ک خپل وطن او ګل وطن پوس به ان شاء الله چې ټول اتفاق وک مشران مرغلی و اسلام آباد ته او د موږ د سفیر سره دغه ملاقات شوی او ټول دا فیصله وکړه چې موږ به خوشحالته او په خپل مرزي باندې افغانستان ته ان شاء الله منتقل کیږو.
افغانستان ته له پیښوره روانیدونکو د کډوالو په ټرکونو کې ناس ماشومانو او میرمنو راته په آزاد توګه خپل امیدونه بیان نکړل، خو د دوی مطمئن سترګې دغه حل وایي چې اوس به دوی نور د کډوالۍ د ژوند د ستونزو نه خلاص شي. سوتنو افغان کډوالو وویل چې که افغانستان کې دوی خپل یو کوټه هم ولري نو ډیر به خوشاله وي.
ایمانم د عمر ګل منګه راغلی له پټه جنگ او رواني کابل ته مزدورګانم کوله جاریم کوله
منګه دا غوړ چې موږ ته کور جوړ کی موږ ته جای هغه کې موږ به وزله خلک به زمينه خلک به ملک خلک خامہ خابه موږ ته خپل میراث سره اسه خدمت کی کبه نه کی.
زمانم د حیات الله د چکوال نه راغلم او افغانستان کې د بغلان ولایت زم دلته تقریبا یو کم سلوخ کالم تیر شو، خو موږ خپل دی ویلې جا پیدا شو کوټه موږ پیدا نکړه بالو بس درسره سره دی
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو تر مخه د جولای د میاشتې نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدلو په عمل کې تیزی راغلی ده او د دې وجه په تورخم پوله د تګ راتګ په عمل کې سختي ښودلې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید څخه باندې یو نیم کال پوره کېدو باوجود دغه خونځي د وجل شو ماشومان میاندې او پلرونه لا هم د پاکستان حکومت دغه تورستي پیښې د رڼو پلټنو غوښتنه کوي. دوی په خبره دغه پیښه د امنیتي ادارو د غفلت له وجې مخ ته راغلي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي د خلکو امنیت ساتنه د حکومت اولنۍ ترجیح ده او له امنیتي ادارو سره د نږدې همکارۍ په ترڅ کې هڅه کیږي چې په راتلونکي کې د نامنې د ورته پیښو مخه ونیول شي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
د پېښور په آربی پبلک سکول وسلوال برید چې د 2014 کال په دسمبر کې ترسره شوی وو پکې د وجل شو ماشومانو میندې پلاران لا هم احتجاج کوي او وایي چې دغه پېښې په درج کړل شوی ریپورت کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان نمونه هم شاملول غواړي. په دغه وسلوال برید کې د اجون خان ایډوکیټ زوی هم وجل شوی وو. دی وایي د دې پېښې د کرا او مکمل تحقیقاتو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه
باقی چې کوم یو دی د ایف آی آر والا خبره ده دا د لومړۍ ورځ نه زموږ مطالبه وه چې یاره دا چې سونه کنن په دې کې انوال دي کاغه زمونږ انټیریر منسټری ده کاغه زمونږ د چیف منسټر دی کاغه زمونږ د سکول انتظامیه ده نو په کار در چې د دې خلاف دې باقاعده یو انکوایري وشي ځکه چې ما کله خپل بچي د هسپتال نه یوړلو نو تاسو یقین ساتئ چې کله په کلاشنکوف باندې ډزې شي نو هغه هغه شپېلی چې کوم یو دی نه ډېره ګرمه شي او زما د بچي په بدن باندې دا
د لړکې د صوبایي او وفاقي حکومتونو ترڅنګ امنیتي ادارو تحقیقات کړي او ویلي دي چې د دغه برید تر شا لاس لرونکي او د هغوی سره مرستې کوونکي کسان وجل شوي او یا نیول شوي او د ترهګرۍ ضد قانون لاندې سزا شوي دي. خو په آرمی پبلک سکول د برید کې د وجل شوي ماشوم محمد علي خان مور وای هغه له دې اقداماتو او خبرو مطمئن نه ده.
زما یو نه چې ما په دې سکول کې داخل کړو تاسو پښتنه مانو کې چې ولې ځکه چې الله نه پس ماته د لسنه محفوظ ښکارېدل ځکه ما بچی دل داخل کړو نو چې یو کس خپل زه زه ګیله خپل بچی لا زمانه پس بیا د دې بچی شو کنه چې ما د دې حفاظت کې ورکړ دې د هر چا بچی چې دې د خپل زه د خپل بچو د خپل کور حفاظت نشو کولې نو موږ به دې نه دا تاسو کو موږ ته ثبوت وخایې تاسو سوکونی ون تا خو زبانی خبرې دي چې اس نے قبول کر لیا اس نے قبول کر لیا اس نے نہ بھائی مونږ ته ثبوت وخایا دا کشته مونږ پانچی کو دار مخامخ ته تاسو ته دغه مونږ انکوائری نه مطمئن نه یو سپورې.
هلتا د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ویاند مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل چې امنیت ټینګول د حکومت او امنیتی ادارو اولنۍ ترجیح ده خو بیا هم ځنې پیښې رامنځته کیږي نو دا ویل به مناسب نه وي چې په مخنیوي کې یې سکوتاهي او یا غفلت شوی دی. نوموړي زیاته کړه
دهشتګردي کې واقعات سارے ملک میں
د ترهګرۍ پیښې په ټول هیواد کې مخې ته راځي. د پوست په مرکزي دفتر جی ایچ کیو هم برید شوی نو دا ویل چې دې لپاره وسلوال په کومه لاره راغلي یا مخنیوی ولې نه ده شوی دا مناسبه نه ده. البته دې ته په کتو سره د آینده لپاره د دا ډول بریدونو مخنیوی پکار دی او صوبایي حکومت او امنیتي ادارې دې لړکې ټینګه همکاري کوي. هر ماښام د پوز او سیول استخباراتي ادارو چارواکي یو بل سره معلومات شریکوي او د امنیت لپاره چټک اقدامات کوي.
مشتاق غنی همدارز ویل چې د آرمی پبلک سکول متاثرینو ته معاوضه ورکړل شوې د دغه شهیدانو په نوم به یادګار جوړوي او په نوخار کې نوې ټیکنیکل یونیورسيټي به هم د دغه شهیدانو په نوم کولې شي. دغه وسلوال برید چې د 2014 کال د دسمبر په 14 ترسره شوی وو پکې خواوشا یو نیم سل کسان وجل شوی وو چې زیاتره یې د سکول ماشومان وو. یاد دی وی چې په آرمی پبلک سکول د دغه برید نه پس وفاقي حکومت او پوز د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو د متفقه فیصلې په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان اعلان کړو چې لا هم دوام لري.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د څه ماده
دي کی واخه مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اودونکو سرزو یو بل رپورت تا د په پیښور کې د بلدیاتی ادارو منتخب غړي وایي د دغه خار په جیلونو کې بندي خزو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه ورکول کیږي. دوی په خبره بندي خزې او د هغوی ماشومان په تنګو کوټو کې ساتل کیږي او دا چې د ناروغتیا په صورت کې څوک پوښتنه نه کوي. د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د خزو د خیر ښېګڼې چارو وزارت بیا وایي په جیلونو کې د قیدي خزو د ژوند د خراب وضعیت موضوع یې په پام کې نیولی ده او دا چې ضربه په اړه ګامونه پورته کړي. پر دې موضوع د عرفت انجم رپورټ او ورپسې یو سندره.
د پیښور د ضلع اسمبلی غړي سلما سعید او د هغوی نورو ملګرو څه ورځې وړاندې د پیښور جیل دوره وکړه. د خپل دورې په اړه نوموړې مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په جیل کې قیدی ښځې په بد حالت کې ساتلی شي. د یو دېرش کسانو په کوټه کې د سلو نه زیاتې ښځې او ورسره د هغوی بچې ساتلی کېږي. دغه ښځو ته نه قسم خوراک ورکړی کېږي او نه نور بنیادي سهولتونه. چې له وجې نه یوازې دغه زنانو ته د صحت او نفسیاتي مرضونه رامخې ته دي، بلکې د دوی په ماشومانو هم بد اثر پرېوځي.
ټولو نه لویه مسله دا وه چې هغې کې بیماری ډېرې زیاتې وې. پکې شامل ده، ټایفاید هم پکې دی، ایون چې ایچ آی وی پازیټیو چې دی هغې هم پکې وو. هغې کې ډیسیبل ماشومان هم ما وکتل. بیا داسې زنانه هم پکې وو چې د هغې ضمانتونه شوي وو، خو څوک ضمانت ورکولو والا نه وو، نو هغې پکې ناستې وې. مینټلي ښځې ډېر زیات ټینس دي، خپلو کې جګړې هم کوي او ماشومانو باندې هم د دې اثر دی.
نوموړي زیاته کړه چې په دې کې څو ښځې غیر ملکي هم دي، کومې چې د نشه توکو په سمګلینګ کې نیولې شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو ادارې اسسټنټ ډایرکټر سکندر علي خان وویل چې دا خبره رښتیا ده چې د صوبې په جیلونو کې په تنګ ځایونو کې ډېر قیدیان بندیان دي. هغه زیاته کړه چې نه یوازې د پیښور، بلکې د صوبې په نورو جیلونو کې هم دا مسله رامخې ته ده، او همدا شان د تیمرګری زنانه جیل کې د لسو کسانو په ځای یو بیرک کې څلور دېرش کسان قید وي. سکندر زیاته کړه چې په جیل کې د قیدیانو د اوسېدو او د ژوند تېرولو دا مسله د سړو او ښځو یو شان ده.
ما له خپل ځاني د تیمرګری جیل ویزټ کړی وو، یو کمره کې ټول راجمو ګرمې کې د صحت مسلې هم ډېرې زیاتې وي. حکومت له د جیل نه والے سره غوډې کول پکار دي، ډومبه کول دي، کیپاسټیز یې ټول پکار دي. دویم په دې کې چې کوم لکه هیلث فیسیلټیز دي، هغه داغي لکه مینجمنت او صحیح دغه پکار دی. چې کوم لکه پکې ماشومان یا ایت ایجوکیشن فیسیلټیز پرووایډ کول پکار دي.
هم درې مسلې په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د زنانو د پرمختګ او خیر ښېګړې وزارت وزیر سکندر شیرپاونه پوښتنه وکړه، نو هغه وایي چې جیل خانه جات د هغوی د وزارت تر لاندې ناراضي، خو وزارت بیا هم د جیل دننه زنانو حقونو لپاره د محکمې او حکومت سره خبرې اترې روانې دي. امید دی چې ریزر بس عملی او موثر ګامونه پورته کړی شي.
آی جی پریزنتم په دې معنی یو لیټر لیګل دی په کار دي چې د ویمن د غموشي یو کمچلن چې دی چې هغه د ایجوکیشن فیسیلټیز د موته پروجیکټ کړی شي.
د پیښور ضلع کونسلرانو مطابق په جل کې د نه جوړ شوی سکول هم په کال 2016 کې د وسلوالو له دړکو وروسته بند کړی شو. ریفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې. بس کا تا